السلام علیکم د سحر و بجیدی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو تر بولم. نن دوشنبه د 1399 هجری المریس کال د قوس 12 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشت له دریم سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د لویو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره پلانونه جوړ شوی دي چې په عملي کېدو سره به لوی لارې خوندي شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې پیلوي. د دې او نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خپرونه کې اوري. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. او د سعودي عربستان ولیعهد په ارجنټاین کې د جی شل تر شر مصري دي وروسته ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. دوی دا ناسته یو موقع برابروي څو ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2023 کال د افغان پوس مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پشته ننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوي مشري وکړي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. د سمنګان په دریسوف کې پرون د سکرو د ډبرو د لاریو شپېته چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځان سره بیولي چې به شپېته تنه خوشي کړي دي. د سمنګان د والي وایان صدیق عزیزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل لا هم نیمایي موټر چلوونکي له طالبانو سره دي.
فعلا 60 نفر دریور در قضیه مقصود ولسوالی در اسف پوین نزد طالبا گروگان است. ملاقات ها جریان داره که از طریق ماسین سفیدان و متنفذین محل در قسمت جایی از دار هم اقدام شود.
تر دې مخکې د چهارشنبه پورې هم طالبانو د سرپل بلخ له لوی لارې 25 تنه له ځان سره بیولي چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د تامین لپاره جدي کار کوي او هر چیرته چې وسلوال مخالفان مزاحمت جوړوي پر ضد به ځانګړي عملیات وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه کوي چې وار له مخه خپله پرونۍ لوبه له ترکمنستانه په لوړ امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبه پر ورځ ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. د افغانستان لپاره د یکشنبه په لوبه کې حسن علي جعفري، فرزاد محمدي، مرتضی حیدري، داود یوسفي او حمید حسیني ګولونه وهل. د فوټسال د لوبه د 2019 کال د اسیا جام لپاره د غوروي د ټیمونو د وټلو په خاطر د ازبکستان په قربتوب پیلېږي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر شر مصري دي وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د پرون له موریتانیا الجزایر ته لاړ. د سعودي عربستان ولیعهد چې جی شل شر مصري ځکه تر ګډون مخکې خپل اوږد سفر پیل کړو. متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دغه هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړې. په استنبول کې د عربستان د قونسلګرۍ دننه د خبریال جمال خاشقجي تر وژنې وروسته دا بهرنیو هیوادونو ته د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان لومړنی سفر دی. خاشق جی د سعودي د ایجنټانو لخوا وشل شوی او په خاطر نړیوالو پر سعودي عربستان سخته غوسه کړې ده. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دغه هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. د خبرو شویو رپورټونو پر اساس د برتانیا دفاع وزیر وروسته له هغې دا خبره کړې چې د روسیې د یو دلوي تولتي تلویزیون کارکونکي تیمور شرایف د برکشایر په ښار کې د برتانیا و اویا پوځي فرقې له څنګه رپورټ ورکوه. د برتانیا دا پوځي مرکز له الکترونیکي او سایکولوژیکي جنګونو سره سر او کار لري. تیمور سراجیف دا ادارت کړي چې ګواکې هڅه کړې ده چې د سیمې ته ننوځي. او د فرانسې ولسمشر د یکشنبه په ورځ د کابینې له لوړو غړو سره د پاریس د وروستۍ مظاهرې زیانونه وارزول. مکرون له جی شل سرمشریزی تر بیرته رسنې دوه وروسته راسن له صدر اعظم ادوارد فیلپ د کورنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د وړمې ورسی په مظاهرو خبرې کړې دي. د فرانسې ولسمشر مانی ویلي چې له صدر اعظم وغوښتل شول چې د مظاهرچیانو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي چې مظاهرې پای ته ورسیږي. د حکومت له لورې مظاهرچیانو سره د خبرو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي. د پاریس پولیس وایي پر سونګ موادو د مالی او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کوي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې سبا ته د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خپله دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د نجونو د فوټبال د لوبې پخوانی مسؤوله وایي چمتو ده چې د دې ډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي ځورونې په اړه اسناد او شواهد له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي.
اسناد و شواهد داریم که اسناد و شواهد به فیفا تسلیم شده و به AFC تسلیم شده. اگر سرانولی افغانستان واقعا نگر بخواید که تحقیق کنه بدن به سرانولی افغانستان هم داده میشه.
ده نور راپورون سربیره ده خبری مجله پاپای که بیاد ده جوند رنگون آوره.
یو بار پاک یو جوړه په بیا تیار په اخلو سل به خرڅو یو نیم سنه خرڅو دا خرڅ مارس ټول د کور ارسه پوره کړ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په FM 100.15 څپه په ټول افغانستان او ټولو لوی ښارونو کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي. دا خبره دفاع د وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وکړه. هغه په ناامنو لارو د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو ډاډ هم ورکړ. خو تازه پرون یک شنبه وسلوالو مخالفانو له سمنګانه مزار شریف ته پر لویه لاره د بروډونکو موټرو شپېته چلوونکي له ځانه سره بیولی دي. سیف الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي عملیات کوي. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید پرون د خبرو وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په سمنګان ولایت کې د بارودونکو موټرو شپېته چلوونکي وسلوالو مخالفینو له ځان سره یوړل.
یو لاغه موضوعاتونه چې د ملي دفاع وزارت په غوږ کار کوي په غوږ باندې ډیر زیات فوکس کوي هغه د لوی لارو د امنیت خوندیتوب دی. د هیواد په هر ځای کې چلته د لوی لارو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي. موږ عملیات کوو هلته سمنګانو کې دغه پیښه تازه شوې ده. ولې د شمال لپاره په ټوله کې زموږ د قول اردو قومندان په یو پراخه برنامه کار کوي تر څو هلته دغه تهدیدونه او هلته په شمال کې هغه ټولې لارې چې ولایتونه له یو بل سره نښلوي د دې امنیت خوندي شو.
د سمنګان ولایت چارواکي چیرته چې د سړي تښتونې وروستۍ پیښه شوې وایي د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هڅه کوي څو تښتول شوي خلک را خوشي کړي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي وایي وسلوالو طالبانو پرون 130 تنه تښتولي وو، وروستۍ شپېته کسان خوشي کړل او نیمایي لا هم ورسره دي. شپېته کلینران د سیمې د خلکو په منځګړیتوب خوشی شوي، خو شپېته کسه خپله موټر چلوونکي اوس د درې صوف پایین ولسوالۍ په مقصود کلي کې له طالبانو سره دي. خبرې روانې دي چې د قومي سپینګیرو او د سیمې د خلکو په منځګړیتوب دا کسان هم را خوشی شي. په شمال کې یوازې د سمنګان لوی لار نه بلکې بلخ ته د ځینو نورو ولایتونو په لوی لارو هم په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا خلک تښتول شوي او وخت نا وخته په موټرو ډزې کیږي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بلخ له کشندې ولسوالۍ نه سره پل ته په لار له یو بس موټر 15 کسان وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړل. طالبانو په هماغه ورځ وویل له 15 کسانو یوازې درې پولیس له ځانه سره ساتلي او نورې خوشي کړي، خو د بلخ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي پاتې کسان لا هم نه دي را خوشي شوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمند وایي وظیفوي غفلت او د تدابیرو نشتوالی د دې لامل شوی چې په لویو لارو کې وخت نا وخته امنیتي ستونزې رامنځته شي.
په لارو کې انسان حیاتی است.
مهمه لوی لارې باید امنیتی سروې شي. د همدې سروې لمخې قوت ورته تابع شي او له امنیتی قدرت داسې استفاده وشي چې په لوړو سیمو پوسټ او سنگرونه ولرو او هم په خپل د سړک په سر منظمه غزمی وکړو. نو له دې ټولو تدابیر وروسته به د دې ستونزو په وړاندې مبارزه وشو. وسلوالو طالبانو د سمنګان د ورستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په ګڼو لویو لارو بریدونه کړي او ان په څو څو ورځو مهمې لارې بندې پاتې دي. یو بیلګه یې سږکال د غزنی په ښار د وسلوالو طالبانو د برید پر مهال د کابل کندهار د لویې لارې تړل وو. د امریکا د بهرنی پالیسۍ یو څیړندوی مرکز فارن افیرز تیره جمعه لیکلي وو، طالبان په ځینو لویو لارو برلاسي دي، په بیلابیلو سیمو بریدونه کوي او له ټول ټال 400 ولسوالیو په نږدې 250 باندې یا پوره یا هم نسبي واک چلوي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبري وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرسیال ویان پیرس کزالی پر شپه ازادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوی مشري وکړي. د ازادي راډیو همکار مصطفی زتیخی په دې اړه له بروکسل رپورټ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبري وکړي. د جولای په میاشت کې د ناتو له سرمشریز راهیسه دا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړی غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه په د سې شنبه او چار شنبه په ورځ ترسره شي او د ناتو واتس ملاتر ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناتو ژمنې نوې کړي.
دا ناسته یو موقع برابروي چې ناتو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2024 کاله د افغان پوس مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همدارس یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. وزیران به په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 28 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو 12 کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې او توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې. خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 28 په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو بریتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 14,000 بهرني پوځیان د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
و امریدل چې ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته او بل سبا د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبري او بحثونه وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له سلیم احمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي ملټری ټایمز خبرونه د امریکا د دفاع وزیر پر هغو څرګندونو لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د پرمختګونو یادونه کړې او ویلي دي چې له افغانستان به امریکایي پوځیان ونیستل سي. جیم ماتیس د شنبې پر ورځ پر ریګن ملي دفاعي بنسټ کې د وینا پر مهال وویل موږ به د یو څلوېښت نورو هیوادونو تر څنګ یو چې په تاریخ کې تر ټولو پراخ جنګي ائتلاف تشکیل کړی او غړي یې نورو هڅو ته ژمن دي. ملټری ټایمز د ښاغلي ماتیس دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي طالبانو ثابته کړې چې د افغانانو ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، څرنګه چې دوی انتخابات نسي ګټلی نو د خلکو ترور کولو ته یې مخ اړولی دی. د خبرونې په حواله ښاغلی ماتیس دا خبره په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام د ملاتړ په اړه دې ته ورته ژمنه وکړه. ملټری ټایمز لیکي دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې روزنیز ماموریت او د ټروریزم ضد رول ورتر غاړې دی. په خبرونې کې یوازې د تیرې میاشتې پر مهال د څلورو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره شوې چې ورسره د 2013 میلادي کال له پیله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1400 ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي د یې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر اهمیت کوم شک نه لري. جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې تیر میلادي کال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه کړې وه. بریتانوی میل آنلاین خبرونه د افغانستان د فوټبال د شیزینا ټیم د غړو د وروستیو اداو په اړه لیکنه خبره کړې چې په تړاو یې څېړنه پیل شوې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د افغانستان مقامات او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د شیزینا ټیم د ځینو غړو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په جنسي لحاظ ځورولي دي. د خبرونې په حواله په دې اړه اول د جمعې په ورځ بریتانوی ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم ځینو وتلو غړیو په راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مرکز او 13 فبروري میاشت په اردن کې په روزنیز کمپ کې فوټبالرانې په جنسي لحاظ ځورول شوي دي. د تورونو کسانو په ډله کې د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم نوم هم یاد شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې حکومت دغه تورونه جدي نیسي او دا قضیه څېړل کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په ویلامه کې دغه اداګانې رد کړي او ویلي دي چې دوی ته دغه سچلن هیڅ د زغملو نه دی. د میل آنلاین په لیکنه د جنسي ځورونې قربانیان زیات وخت له دې بیرې خاموشي اختیاروي چې شایي په زنا محکوم سي.
د افغان جنو د فوټبال د لوبې پخوانی مسؤوله یا مدیره وایي چمتو ده چې د دې ډلې له یو شمېر غړیو سره د جنسي ځورونې په اړه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته وسپاري. خالده پوپلزی دا کوي چې یو شمېر روزونکو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي په جنسي ډول ځورولي دي. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه دعوی ردوي، وایي دعوی د لوبو پر مهال د لوبغاړو د اسلامي حجاب د مخالف لوبغاړو لخوا مطرح کیږي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ د هغو سرګندونو وروسته چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې ادعاګانې سیړي. د دغه هیواد د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤوله مدیر او لوبغاړی خالده پوپلزی وایي دا یو شمېر نور لوبغاړي چمتو دي چې په دې اړه اسناد او شواهد له لوی سرنوالۍ سره شریک کړي. پوپلزی د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر روزونکي او د دغه فدراسیون رئیس د نجونو لوبغاړو په زورونې تورن کړل. نوموړی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپلو ادعاګانو په اړه عکسونه او فلمونه لري چې مخکې تر دې د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا سره شریک کړي دي.
ادایما که راجبه سو استفاده
کوم ادعاګانې چې مو په دې اړه د ځینو روزونکو او د فوټبال د فدراسیون د رئیس په اړه مطرح کړي په اړه یې اسناد او شواهد لرو. دا اسناد او شواهد مو فیفا ته سپارلي. که د افغانستان څارنوالۍ په رښتیا سره غواړي تحقیق وکړي هغو ته به یې هم وسپارو. د افغانستان د نجونو د فوټبال دغه پخوانی غړی لزینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې سمود وړاندې د اردن په تمریناتي کمپ کې کله چې یو ښځه لوبغاړی ټپي شوې وه یو روزونکی کوټې ته ورغلی او ځورولې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ د افغانستان د نجونو د ملي لوبډلې د مهمو غړو په حواله په دې اړه راپور ورکړی او لیکلی دی چې د فوټبال په برخه کې یو شمیر ښځینه افغان لوبغاړي په افغانستان کې دننه په فوټبال فدراسیون او دغه شان د اردن په تمریناتي کمپ کې جنسي ځورول شوي دي. مخکې تر دې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون یوه بیان ویلی چې د دوی د پالیسۍ له مخې دا ډول کړنې په هیڅ ډول د زغم وړ نه دي. دغه ویان په هغه وینا کې چې په برېښنالیک کې استولې ویلي چې قضیې ته به داسې رسېدنه وشي چې قربانیان یې زیان ونه ویني. خو د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم برحاله لوبغاړي د فوټبال د ښځینه لوبغاړو سره د جنسي ځورونې ادعاګانې ردوي. له دې ډلې لیلا ارمغان وایي چې د خالدې پوپلزی په ګډون ادعا کوونکي د خپلو ادعاو په اړه اسناد نه لري. اغلی ارمغان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي به د خالدې پوپلزی پر وړاندې د حیثیت د اعادې دعوه وکړي.
اردن حضور داشتیم ولی اصلا
تو اگه اتفاق دیو بل زد اردن په تمریناتی کم که موجوده اوم خدا می ندی لیدلی چه کومی لوبغاړ سر ده ناسم چلند شوه وی که خالده ادعا کوی باید ثبوتی کری. خالده ویلی چه دیو انجلی پخه جوبل شوه و اصلا داسه ندی شوی هیس یو انجلی نو جوبل شوه په لوبه که چه نوی لوبی دلی نو ولی تپی شی.
از چی مصنوع شوه؟
نوموړی د فیفا او د افغان حکومت لخوا د دغه ادعاو د سیړلو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې په دې اړه دې هر اړخیزې څیړنې وشي. په دې برخه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په نظر اخیستلو بریالی نه شو. خو د یاد فدراسیون د خپرونو د برخې مسؤول شفیع شاداب د دې ترڅنګ چې دغه ادعا ردوي وایي چې دا ادعاوې هغه مهال وشوې چې دوه اونۍ مخکې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وغوښتل د ښځینه لوبغاړو سره د اسلامي حجاب د مراعاتولو هوکړه لیک لاسلیک کړي.
دوه اونۍ مخکې دوی باید یو تفاهم لیک لاسلیک کړی وای چې له مخې باید افغانستان کې دننه او بهر د لوبو او تمرینونو پر مهال اسلامي حجاب مراد شي. یو شمیر دغه تفاهم لیک لاسلیک نه کړ او بیا یې دا بې بنسټه ادعاوې مطرح کړي.
خو خالده پوپلزی د فوټبال د فدراسیون دا ادعا ردوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سرنوالۍ ته لارښوونه کړې چې دغه ادعا وڅېړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل.
بر اساس هدایت رئیس جمهور لوی سرنوالۍ
د ولسمشر د لارښوونې له مخې لوی سرنوالۍ خپل کار پرون پیل کړ. هغوی هم اعلامیه ورکړې ده او د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي. هغه اقدام چې د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو او قانون سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دي. هر څوک چې په هره کچه وي ورسره به قانوني چلند وشي.
بلخوا د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د دغو ادعاګانو د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د نوموړي په خبره که جرمی عمل ترسره شوی وي عاملین به محکمې ته راکړل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا دفاع وزیر گوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دې هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. ویلمسن دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکوونکي په دې وروستیو کې د برتانیا یو ډیر مهم پوځي مرکز ته نږدې لیدل شوی دی. په دې اړه سفیر استانګزی راپور لري.
د خبرو شوی ریپورتونو په اساس د برېټانیا دفاع وزیر ګاوین ویلیامسن وروسته له هغه خبرداري ورکړی چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکوونکي تیمور سراجیف د برکشایر په ښار کې د برېټانیا او ویایمي پوځي فرقې له څنګه ریپورت ورکاو. دا هغه سیمه ده چې شاوخوا یې اغزن سیمونه لګیدلې او د خلکو ورتګ منع ده. تیمور سراجیف دا ادعا رد کړې چې ګواکې هڅه یې کړې دي سیمې ته ننوځي. د برېټانیا دا پوځي مرکز له الکترونیکي او سایکولوژیکي جنگونو سره سره کار لري. په برېټانیا کې دا خبره داسې وخت راپورته شوې چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې اړیکې وار له مخه په بیلابیلو دلایلو چندانې ښې نه دي. په اوکراین کې د روسیې لاسوهنې، د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو او په ځینو اروپایي انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې، پراخې سایبري حملې او په برېټانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا مسمومول هغه مسایل دي چې په خاطر یې له روسیې سره د لویدیز اړیکې سړې شوې دي. د بریتانیا په برکشایر کې د واویایمې پوزي فرقې شاوخوا امنیتي کمریخي چې د روسي د یو دولتي تلویزیون د لبنان د بیرو مشر تیمور سراجیف د نومبر په 28مه څو واره هڅه وکړه چې د پوزي فرقې ته ننوځي. سراجیف همدارس له یو کمرمن سره چې له موټر اکسونه اخیستل په اشاره خبرې کړي. د بریتانیا د میل رسپانې ریپورت ورکړی چې د دغه هیواد استخباراتي مشرانو په دې اړه څېړنې پیل کړي او هم یې د بریتانیا د ټولو پوځي سیمو قمندانانو ته ګواښ کړی چې بیدار دي اوسي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیمسن له قوله ویل شوی چې موږ خپل امنیتي اډې او نظامی پرسونل ته جدي پام کوو او کچیرته خلک په دې سیمو کې مشکوک فعالیتونه وګوري باید راپور چارواکو ته ورکړي. سراجیف ورسته د روسي آر آی ای نوستی رسنۍ ته ویل چې د یو همکارانی په یو معمولی ځای کې پر ریپورت ورکولو بوختو او کوم پوځي مرکز ته د ننوتلو هڅې نه ده کړې. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیمسن وارلمخه په اکتوبر کې روسیا تورنه کړ چې د یو فور دولت په توګه عمل کوي او په خپل اعمالو به ځان منځوي کړي.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران باید بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بلورس د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپې ته موټر چلون کې د طالبانو له منګولو خوشی کړي. د سمنګان په دری سوف کې پرون د سکرو ډبرو د لاریو شپې ته چلون کې او د هغوی شپې ته کلینران طالبانو له ځانه سره وړي چې شپې ته کلینران یې بیرته خوشی کړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبو کې. د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سر مشري ته ورسته پرون بیرته خپل گاونډي هیوادونو ته سفر پیل کړ. او د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن خپل خلکو غوښتي چې د دې هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1269 او اف ایم 3.5 په کابل او لوی ښارونو کې اوریدلی شئ، او که انټرنټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم زمونږ خپرونې په